تکرار میکنم 0700 084 620.
د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشامنۍ خبري مجلې کې مزاحمت شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په روانه نیم ساعت خبرونه کې مو هلمند ته د بریتانیا د دوو وزیرانو سفر څارلی چې هلته یې د لسګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنې کړي. له افغانستان سره د بهرنیو د کومکونو په اړه نور مطالب هم لرو، هم جاپان کومک کړی، هم امریکا. په افغانستان کې مو له تازه بیامنیو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې به فریده هوډ سیفي د دې ساعت خبرونه واوروي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر نن د افغانستان جنوب ته لاړو څو په سیمه کې د جګپوړو پوځي قمندانانو سره وګوري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي ناټو به په کندهار ولایت کې په تدریجي ډول د ځواکونو شمیر زیات کړي. د شینوارو د قومونو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره هلې ځلې روانې دي، او د امریکا د ولسمشر مرستیال اسرائیل ته اطمینان ورکړ چې د امنیت لپاره به د متحده ایالاتو له سخاوته ډک ملاتړ څخه برخمن وي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت گیتس نن د افغانستان جنوب ته لاړو ترڅو په سیمه کې د جګپوړو پوځي قمندانانو سره وګوري. گیتس نن سهار وختي د کندهار پوځي هډې ته ورسېده، او هلته یې د امریکایي او بریتانوي پوځي جنرالانو سره وکتل، او په هلمند ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. گیرس د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته هم ویلی و چې د طالبانو پر ضد په روانو عملیاتو کې ځواکونه بریالي دي، خو لا هم سختې ورځې په مخ کې لري. نن د بریتانیا د دفاع د وزیر او د بریتانیا د نړیوالې پراختیايي څانګې وزیر هلمند ته په سفر لاړل. دوی هلته په وی خبری ناستې کې خبریالانو ته وویل چې بریتانیا به د افغانستان سره د 28 میلیونو پاونډو نور مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسل وایي ناټو به په کندهار ولایت کې په تدریجي ډول د ځواکونو شمیر زیات کړي، خو د ګاونډي ولایت هلمند په څیر به په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات ترسره نه کړي. مکریسل وویل د ناټو ځواکونو بل هدف کندهار دی، او دا تړون هیله مند دی چې په روان کال کې د کندهار ټولې هغه سیمې چې اوس د دولت تر کنټرول لاندې دي په خپل کنټرول کې راولي. د هلمند ملي امنیت چارواکي وایي چې دوی په تیرو څو ورځو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې نږدې 50 کسان د مشکوکو تروریستي بریدونو په تور نیولې دي، او دا مهال پلټنې ترې روانې دي. د کندهار په سپین بولدک کې پر سرحدي ځواکونو ماین چاودېدلې دي. د چارواکو په وینا په دغې چاودنې کې چنن شوې درې سرحدي سرتیري او یو ملکی وګړی وژل شوی دی، او یو سرتیری ژوبل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په ننګرهار کې د شینوارو د ولسوالۍ د پیښې په سیمه کې د شینوارو د دوه قومونو ترمنځ چې د دوو اونیو راهیسې د یوې دښتې پر سر کومه لانجه روانه وه، نن په جګړې بدله شوه چې مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوه. د ولسمشر حامد کرزي د مشاور وزیر وحیدالله سباون په مشرۍ سیمې ته یو پلاوی رسېدلی څو شخړې ته د حل لاره عمومي. د پیښې د تلفاتو او وروستۍ حال په روانه خبري مجله کې اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل ښار کې به د هوت یا کب د میاشتې له 6 نیټې څخه د تورو ښیښو د موټرونو په ګرځېدو بندیز ولګوي. چارواکي وایي په نیمروز ولایت کې د طالبانو یو قومندان نیول شوی دی. د هغه نوم نه دی څرګند شوی، خو وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او چارواکي وایي په بامیانو ولایت کې د واورو او برف کوچونو له امله 21 تنه مړه شوي دي. محلي چارواکو دا هم ویلي دي چې په دې واورو کې له 150 څخه زیات څاروي هم له منځه تللي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اورئ. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA رئیس الیون پانیتا وایي د تروریزم پر ضد روسوی عملیاتو په نتیجه کې د القاعده شبکې د شلو جګپوړو مشرانو څخه څه باندې نیمایي وژل شوي دي. پانیتا پرون وویل ډېر عملیات د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې یو وخت د القاعده په نازه بلل کېده شوي دي. هغه وویل د دغه عملیاتو په نتیجه کې د القاعده پر لوړپوړو مشرانو فشار زیات شوی دی، او د دې ډلې د فعالیتونو مخه نیول شوې ده. په ایران کې پر رسنیو د څارونکو لخوا ولس خبرونو ته خبرداري ورکړل شوې ده، او د رسنیو له قانونه پر سرغړاوي تورنه شوې دي. په دې ډله کې د اصلاح غوښتونکو خبرونه بهار هم شامل ده چې په دروغو او د شایعو پر خبرولو تورنه شوې ده. د خبرداري نن د ایران د خبری رسنۍ مهر لارې خپور شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د رسنیو د څارنې سخت دریځ څارونکو لسو میاشتو را په دې خوا د بیلابیلو رسنیو پسې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن اسرائیل ته اطمینان ورکړی چې د امنیت لپاره د متحده ایالاتو له سخاوته ډک ملاتړ څخه به برخمن وي. هغه په بیت المقدس کې نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته د څرګندونې وکړې. بایدن وویل هغه په دې باور دی چې اسرائیل په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د خطرونو منلو ته تیار دی. نتنیاهو وویل د اسرائیل د امنیت لپاره له فلسطین او عرب ګاونډیو سره د سولې رامنځته کیدل او په دې باندې اطمینان ترلاسه کول چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي له لومړیتوبونو څخه دي. بایدن پرون بیت المقدس ته ورسېده او په همدې ورځ اعلان وکړ چې اسرائیل او فلسطین دواړو موافقه کړې چې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب په غیر مستقیمه توګه د سولې خبرې وکړي. او سم په لندرسو خبرونه، د ترکیې په ختیځ کې تر پرونی زلزلې وروسته چې پترس کې لږ تر لږه 150 تنه مړه شول، تیره شپه د سیمو هغو خلک چې نجات یې موندلې دی د ژمي سړه شپه په عجلو کېږدیو کې سبا کړه. په عراق کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه جنرال وایي چې په عراق کې پارلماني انتخابات د امریکا د پوځ لپاره ډیر حیاتي و چې په نتیجه کې به یې دې ته لاره هواره شي چې ټول محارب ځواکونه له پلان سره سم له دې هېواده ووځي. د مهالویش سره سم د راتلونکي 2019 میلادي کال تر پایه به ټول امریکایي ځواکونه له عراق ووځي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو وروستي نتایج به په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. راپورونه وایي تمه ده چې د عراق د یو شمېر ولایتونو نتایج نن اعلان شي. او راپورونه وایي د دې ویرشته چې په نایجیریا کې د مذهبي ډلو ترمنځ په وروستیو شخړو کې به په سلګونو کسان وژل شوي وي. پرون د نایجیریا مرکزي ښار جوس ته نږدې په دوګاناهوا کې د ماشومانو او ښځو په ګډون د لسګونو کسانو مړې خاورې ته وسپارل شول. د سیمې اوسیدونکو مسیحیان د شاوخوا سیمو مسلمان شپانه په دې تورن کړي دي چې د یکشنبې په ورځې د چړو او ټوپکو په ذریعه خلک په ډله ییزه توګه وژلې دي. د عیني شاهدانو په حواله راپورونه وایي د حملې د هغو فرقه یي شخړو د غچ اخیستو لپاره شوي چې د تېرې جنورۍ په میاشت کې رامنځته شوي وي او په سلګونه تلفات یې له ځانه سره لرل. او اوس هم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې جاهد جواد وړاندې کوي.
افغان او امریکایي چارواکو نن د یو تړون په ترڅ کې افغان سوداګرو ته د سوداګریزو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې یو نوی پروګرام پیل کړ. دغه پروګرام په ترڅ کې به افغان سوداګرو ته د سوداګریزو قوانینو او ګمرکي مراحلو یو شمېر لازم اسانتیاوې برابر شي. په دې اړه نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه چې په کې د افغانستان د مالي سوداګرۍ د وزارتونو او په کابل کې د امریکا سفر چارواکو ګډون کړی و. ګډونوالو ویل چې دغه نوی پروګرام په ترڅ کې به د افغانستان د سیمې او بیا د نړۍ له زیاتو هېوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې شي. خبر چې دوی چې په دغه څلور کلن پروګرام باندې به د کله متحده ایالاتو لخوا 3.5 میلیون ډالر ولګیږي. او دا هم سپورتي خبرونه. په هلمند کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د فوټبال او والیبال مسابقې روانې دي. د هلمند د ورزش امیر اسمت الله مسلم ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغو مسابقو کې د فراه ولایت د فوټبال او والیبال ټیمونه هم رابللي دي او دغه راز تر دې وروسته په دغو مسابقو کې د هرات او نیمروز ولایت لوبغاړي هم ګډون کوي. او په بدخشان کې د بیلابیلو ولسوالیو ترمنځ د نوروز د عنعنوي میلې په مناسبت د بزکشۍ او اورلوبې مسابقې پیلېږي. د بدخشان ورزشي امیر عبدالبصیر نیرومند ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسابقې به د حمل د میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي. زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د محل د مختلفو لوبو 15 فدراسیونونه فعالیت کوي. ویل کېږي په دغه ولایت کې د جنو د ورزش لپاره د مناسبو امکاناتو د نه موجودیت له امله جنو ورزش نشي کولای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. بریتانیا په هلمند کې د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه وکړه. جاپان 40 میلیونه او امریکا له افغانستان سره د 75 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې. پروانه خبرونه کې مو د دغه مرستو ترڅنګ پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر لا اجنډا خبرو چې هلته به افغانستان ته د طالبانو د مشانو د وسپارلو مسله یاد کړي. د ننګرهار په شینوارو کې مو د نن ورځې د جګړې له تازه حال خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر شپږمو بجو د ازادي راډیو لروانی خبری مجلې اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس نن د افغانستان جنوب ته لاړ او تر څو په سیمه کې د جګ پوړو پوځي قمندانانو سره وګوري. ګیټس نن سهار وختي د کندهار پوځي اډې ته ورسېده او هلته د امریکایي او برتانیي پوځي جنرالانو سره وکتل او په هلمند ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبري وکړي. د دغه عملیاتو په ارتباط نن د بریتانیا دوه وزیرانو په لشکرګاه کې خبري وکړي. د بریتانیا دفاع وزیر باب انسورت او د دغه هیواد د نړیوالو پراختیا چارو وزیر ډوګلاس الکساندر د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یوې خبري غونډې ته خبري وکړي. دغه خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی، رپورټ راکوي.
د برتانیا د نړیوال پرمختیايي څانګې وزیر ډوګلاس الکساندر وویل دواړه وزیران نن ځکه هلمند ته راغلي چې د مشترک په نوم د عملیاتو د بریا جاج واخلو. ډوګلاس وویل د دې عملیاتو په مخ کې افغان ځواکونه وه، او زموږ لپاره ښه خبره همدا وه چې افغان ځواکونه په خپله د دومره لوی عملیاتو مشتري په غاړه واخیسته.
In order to build lasting security in Marja and support the work of those
Douglas way lumritub da amniyat che saha wasatu aus mujla para tarchul sternangawana halta da khalgu la para da kar paida kawaldi da shun zui khlasawal aw da karobar da zimine da barabarawul charji che bayad da afghan dawlat aw simi idare la luri par makh yufrasi khuzanan da elan kawam che da britania da hiwad da parakhtiyai tsangi la luri ba 28 million pound da hilman par dir muhim ulswaliyo په خاص ډول په مرجی کې ولګول چې خلکو ته د وړو قرضونو د ورکړې ترڅنګ د هغوی کرهنه مضبوطه کړو او د دایمي کار زمینه برابر
کړو.
ډوګلاس ژمنه وکړه چې هیواد د هلمند په ټولو هغو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو مرسته کوي چې تازه له جنګ نه خلاصېږي او د دولت تر تسلط لاندې راځي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د انګلستان د دواړو وزیرانو مننه وکړه او د دوی کارونه څه د بیا رغونې او څه د امنیت په برخه کې وستایل.
د برېټانیا هیواد سرتیرو پروسی مشترک عملیاتو کې د نادلی او شاوخوا سیمو کې لزانه ډېرې قربانۍ او اتلولۍ کړې دي. د امنیت په تامین کې کامیاب او بریالي وظایف سرته رسولې دي. زه له دوی نه مننه کوم. همدارنګه د برېټانیا هیواد د نړیوال پرمختیايي وزارت همیشه د هلمند د آبادۍ، انکشاف او د ادارې د خوالي او همدارنګه په نورو پرمختیايي برخو کې همیشه مرستې کړې دي.
د برتانیا د دفاع وزیر باب انسورت هم په دې خبرې ناسته کې وویل د دوی سرتیر د مشترک په عملیاتو کې شل اثر وړن لري او هیواد یې په ټول هلمند کې هغه سیمې ودانوي چې د طالبان د لاسه وځي او امنیت پکې ټینګېږي.
د برېټانیا دفاع او د نړیوالو پراختیايي چارو وزیرانو په هلمند کې د 28 میلیونه پاوند د مرستو د شمنې اعلان وکړ. روس په پروانه خبرونه کې افغانستان سره د امریکا او جاپان له لسکونو میلیونه ډالر کومکونو خبر شي، خو سمدستي بیا هم د سفر په ارتباط خدا ځل له افغانستانه بهر سفر تکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د رپورټونو خبره شوې دي چې دا سفر به سبا ته ترسره شي، خو په کابل او اسلام آباد کې چارواکو تر اوسه دغه نیټه نه ده تایید کړې. د ولسمشر کرزی ویان مرستیال سیاما کیروی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی بل پاکستاني سیال سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. هیروی وایي ټاکل شوی ولسمشر له خپل پاکستاني سیال سره په دغه هیواد کې د نیول شویو افغان طالبانو د سپارلو په اړه هم وغږیږي. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ماریا سریقي پر رپورټ کې.
د ولسمشر کرزی د بیان مرستیال سیاما کیروی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسمشر کرزی به په پاکستان کې دغه هیواد د ولسمشر آصف علي زرداری په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په بیلابیلو روانو مسایلو خبرې وکړي.
د افغانستان د ولسمشر کرزی په خبرو اترو کې به سیمه ایز همکاري، د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا شامل وي.
په تیره میاشت کې د پاکستان استخباراتي سرچینو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر جګپوړي افغان طالبان ونیول، چې پکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال، ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. افغان دولت له دې مخکې هم له پاکستاني چارواکو غوښتي وو چې نیول شوي افغان طالبان د افغان دولت ته وسپاري، خو د پاکستان یوې محکمې د دې غوښتنې خلاف پریکړه کړې ده. د ولسمشر د بیان مرستیال سیاما کیروی وویل چې د ولسمشر کرزی د سفر په اجنډا کې افغان دولت ته د دغو نیول شویو طالب مشرانو د سپارلو مسئله هم شامله ده.
خب طبیعی است، ما زندانیانی که در پاکستان داریم اونایی که افغان هستند.
طبیعی خبره ده، هغه افغانان چې په پاکستان کې نیول شوی دي څو ورځې مخکې مو له پاکستان څخه رسمان وغوښتل چې دوی دې افغانستان ته وسپاري. په پاکستان کې د خبرو اترو یوه اجنډا دا هم ده.
یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان او نړیوالې ټولنې سره رښتینی دی. دوی او یو شمېر افغان چارواکو تل په پاکستان تور لګولی چې په خپلې خاوره کې د وسلوالو طالبانو د اډو په له منځه وړلو کې لازم اقدامات نه کوي، خو پاکستاني چارواکو بیا د خطرونه رد کړي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د مالی سوداګرۍ او صنایعو وزارتونو د امریکا د سفیر ترمنځ په دغه هیواد کې د سوداګرۍ د چارو د ساده کولو په اړه د نوي پروګرام تړون لاسلیک شو. دغه پروګرام د امریکا متحده ایالاتونو د څه باندې شپېته میلیونه ډالرو په ارزښت پلی کېږي چې څلور کاله به دوام وکړي. د دې پروګرام هدف څه دی؟ په دې اړه له کابل زموږ خبریال زکی غیاسي نور حال راکوي.
د افغانستان د مالیه وزیر وویل دغه پروګرام چې د تسهیل الحق په نوم یادیږي د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې د پروګرام د پلي کېدو د تړون په غونډه کې وویل دا یو مهم پروګرام دی چې له مخې به د افغانستان د سوداګرۍ په نظام او قوانینو کې لازم اصلاحات راشي.
برنامه خیلی مهم و وسیع است برای ریفورم
د په افغانستان کې د سوداګرۍ د ریفورم لپاره ډیر مهم او پراخ پروګرام دی. هدف یې دا دی چې څنګه موږ کولای شو د خپل سوداګرۍ چارې اسانه کړو.
دغه پروګرام چې د امریکا متحده ایالاتونو د 3.5 میلیون ډالر په مالی مرسته پلی کیږي څلور کاله به دوام وکړي. افغان چارواکي وایي دا پروګرام به د تهملار هوار کړي چې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړي توپ تر لاسه کړي. په غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی چې د خصوصي سکتور په استازیتوب وینا کوله هیله څرګنده کړه چې د دې پروګرام په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د دوی پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي.
مګر به جناب سفیر صاحب مامېږم چې یک معموله کانتینر از کراچی الا پېښور د 45 روز میرسه.
موږ ښاغلي سفیر ته دا وایو چې زموږ یو کانتینر د کراچی خطر پېښوره پورې په 45 ورځو کې را رسیږي او هغه پیسې چې موږ یې د دې کنټینر په کرایه کې ورکوو هغه د پاکستانی سوداګرو په پرتله 50% زیاتې دي. نو دغه توپیر باید بیخي له منځه ولاړ شي. موږ هیله مندو چې نړیوال همکاران په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په غونډه کې د امریکا سفیر کارول آیکن بیری وویل چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره د سوداګرۍ په وده کې اوږدمهاله مرستې وکړي. ښاغلی بیری د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزو په اړه وویل دواړه هیوادونه باید په دې برخه کې پر هغې موافقت لیک له سره خبرې پیل کړي چې لا پخوانه پرې کار شوی دی.
تر ټولو زیات لومړی توپ باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د موافقې په اړه د خبرو اترو لساره پیلولو ته ورکړل شي. په دې برخه کې د ټولو خواوو پوره ملاتړ ته اړتیا ده. د دې موافقې لیک په اړه افغانستان له مخکې نه لازمې هلې ځلې کړې دي او موږ هیله منجو چې د دې موافقې لیک په برخه کې خبرې اترې ډېر ژر نتیجه ورکړي.
افغان سوداګر د تیرو څو کلو راهیسې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه او له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د سوداګرۍ په برخه کې افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د 3.5 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. جاپان بیا په افغانستان کې د بیسوادۍ د له منځه وړلو د پروګرام لپاره د دې هیواد د پوهنې له وزارت سره نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د پوهنې د وزیر او په افغانستان کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وایي دا پروګرام به د یونیسکو په تخنیکي همکارۍ د افغانستان په 9 ولایتونو کې پلی او سلګونو زرو خلکو ته به لیک لوست ورزده کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې ارتباط رپورټ لري.
د جاپان حکومت په افغانستان کې د لیک لوست د زده کړې د پروګرام له دوهم پړاو سره د 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا پروګرام به د هیواد په 9 ولایتونو کې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې پیل او د 2014 کال تر اپریل به دوام وکړي. د جاپان سفیر شی جی یو کی هیروکی د سه شنبې په ورځ د پوهنې له وزیر ډاکټر فاروق وردک سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې هیواد ژمن دی چې له افغانستان سره د دوی د تیرو مرستو په دوام نورې مرستې هم وکړي. ښاغلی شی جی یو کی هیروکی وویل
میدانیم که سواد آموزی حق اساسی انسان است. سواد آموزی تقویت کننده انکشاف و جامعه صفامیز و بسپاد است. حکومت ژاپن مبلغ 19.5 میلیون دلار
پویږو چې د سواد زده کړه د خلکو بنیادی حق او د سولې او د ټولنې د پرمختګ لامل دی. جاپان په دې لار کې له افغانستان سره 9.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. زه د خپل حکومت په استازیتوب ژمنه کوم چې جاپان به له افغانستان سره په دې برخه کې نورې مرستې هم وکړي.
د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د لیک لوست د زده کړې د پروګرام لومړی پړاو هم 2 کاله مخکې د جاپان په مالی مرسته په 9 ولایتونو کې پیل شوی و چې اوس هم روان او سکم 1 لک تنه د لیک لوست له نعمته برخمن کړي دي او دوهم پړاو چې د پیل کېدو په حال کې دی دا هم د جاپان په مالی مرسته د هیواد په 9 نورو ولایتونو کې پیل کیږي. د پوهنې وزیر ښاغلی فاروق وردک په هیواد کې د لیک لوست د زده کړې د نوي پروګرام په هکله وویل
با همکاری مالی کشور دوست ما جاپان و با همکاری تکنیکی اداره یونسکو
د دوست هیواد جاپان د 19.5 میلیون ډالر په مالی مرسته او د یونسکو په تکنیکی همکاری به د هیواد په نه ولایتونو لکه بادغیس، فارا، غزنی، خوست، کونړ، نیمروز، نورستان، اورزګان او زابل کې د سواد د زده کړې درې کلن پروګرام پیل او د دې ولایتونو درې لکه خلک به باسواد کړي.
د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې کابو 19.5 میلیونه خلک لیک لوست نشي کولای چې دا د هیواد د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي پرمختګ په لاره کې یو لویه ستونزه ده. همدارنګه خلک وایي اوس هم د هیواد په ډیرو سیمو کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره شوې او په لسګونو زره داسې ماشومان او تنکي ځوانان شته چې ښوونځي ته د تګ پر ځای په شاقه کارونو بوخت دي. خو د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د ستراتیژیک ملي پروګرام د پلي کېدو په نتیجه کې به تر 93 لمریز کال پورې د هیواد په سلو کې اتیا وګړي لیک لوست وکړی شي.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واوریدل چې جاپان له افغانستان سره د بې سوادۍ د له منځه وړلو د پروګرام لپاره د 19.5 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. تر دې رپورټ مخکې مو له افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د 70 میلیونه ډالرو د مرستې رپورټ خپور کړ. امریکا د کندهار له بزګرانو سره هم مرسته کړې. د کندهار والی پوسپین بولدک ولسوالۍ کې پر کروندګرو د امریکا د پرمختیایي ادارې له لوري شوې مرستې وویشلې. د دې مرستې په اړه له کندهاره د ازادي راډیو خبریال د واخان مینپال رپورټ لري.
د کندهار والی توریالی ویساج په سپین بلدک ولسوالۍ کې پر کروندګرو 8 ارادي ټرکټوران ویشل. وویل چې دغه ټرکټوران د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا USAID ورسره مرسته کړې ده چې د نوموړي په خبره ارزښت یې 615,000 امریکایي ډالره کېږي. ویسا وایي چې له یوه ټرکټوره 40 کروندګر ګټه اخیستلی سي.
زراعتي ټکنالوژي چې د هغه جملې څخه ټرکټرونه دي، د هغو د مربوطو وسایلو سره لکه نوپالو، دوپالو، ډیسک، دا شان هم ورسره دي چې 48 دانې ټرک ټرونه دلې د دې ځای وخلکو ته په فردي شکل نه، البته هر ګروپ ته، یعنی واته څلوېښت ګروپو ته، هغه محلي شوراګانې چې دلته دي، هغه سیډیسیانې چې دي، هغو ته توضیح شوله چې دا به مصارف یې د USAID د خوا څخه دي او دا پروژه د ویپا د پروژې په نامه سره ده چې دا هم د سپین بولدک د ولسوالۍ په انکشاف کې، په اقتصادي وده او پراختیا کې به دا ډېر رول ولوبوي.
ځایي کروندګرو چې د دغو ټرکټرانو په ترلاسه کولو یې خوښي څرګندوله، خو ویل یې چې مځکې او کروندې یې زیاتې دي او باید د ډېرو ټرکټرانو مرسته ورسره وسي.
په دا خو موږ بېخي ډېر خوشحاله کېږو، خو زموږ وطنونه دي ټکټران نشته، مځکې مې خرابې دي. په دغه ټکټرانو د مځکې جوړوو، دا بزګر 40 کسه بزګران دي، د هر ټکټره سره دغه بزګرانو باره پر دا باندې راټولېږي، دا ټکټر وویني دا زموږ مځکې سمې سي، نو دا ځای له راځي. نو په دې باندې موږ بېخي ډېر خوشحاله کېږو چې نور کومک راسره وسي د ټکټرو په باره کې هم موږ په خوشحاله کېږو. موږ یې ځله بیا یې خواري په کاږو، وطنونه په سموو، مځکې په جوړوو.
کندهار والي توریالی ویسا همدارنګه په ولسوالۍ کې یوه ایم راډیو او د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ مرکزونه هم پرانستل چې د کاناډا د هیواد لخوا پرې مالي لګښت شوی وو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روانې خبری مجلې په دې برخه کې په افغانستان کې د تازه بیا امنیو او په افغانستان کې د امنیت تضمینېدو د هڅو په ارتباط رپورټونه لرو. د ننګرهار په شینوارو کې د دوو قومونو ترمنځ په جګړې کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. له تیرو نږدې 10 ورځو راهیسې د ننګرهار د شینوارو د دوو قومونو علي شیر خیلو او سیپای ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر شخړه روانه ده. نن دا شخړه په وسلواله نښته واوښته. د جګړې د مخنیوي هڅې روانې دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت په شینوارو کې د ځمکې د ملکیت پر موضوع د شینوارو د دوه قومونو علي شیرخیلو او سیپای ترمنځ په نښته کې ګڼه مرګ ژوبلا وخته. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ویل د پیښې دیار لستنه ټپیان د غنی خیلو روغتون ته رسول شوي، خو پوره معلومات به تر څېړنو وروسته خپرېږي. د جګړې د یو طرف سیپای یوه قومي مشر حاجي ملک عثمان ویل د علي شیرخیلو 2000 تنو وسلوالو پر دوی یرغل وکړ او د دوی 100 تنو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د ویل د ولسمشر کرزي له خوا د سلاکار وزیر وحیدالله سباون په مشرۍ ټاکل شوی جرګه یا هیئت په پریکړو کې بې طرفه نه و.
دولتي دغه خوانه د سپیلسي دي
دا دزی چا کړی دا خلک چا وجلی د جګړې هغه بل لوري علي شیرخیل سمدستی له رسنیو سره نه غږیږي. علي شیرخیل تر دې جګړې مخکې ویلي وو د حکومت لخوا د تعین شوي هیئت پریکړه مني، خو هغه بل لوری باید ومني. په دې اړه مو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو له رئیس محمد ایوب شرافت نه وپوښتل. هغه وویل ننګرهار چارواکی وایي له بېلابېلو خواوو نه یو هیئت جوړ کړی او د دغه قومي کړکېچ په پای ته رسولو
د ننګرهار په شینوارو کې د علي شیر خیلو او سیپای قومونو ترمنځ د مځکې پر سر جګړه شوې. د دې جګړې له امله د سر داوښتو زیانونو په اړه زر او نقیص ارقام خپره شوي دي. ځینې کسان دا شمېر لسګونه تنه یادوي. په شینوارو کې دا نښته څو اونۍ وروسته تر دې شوې چې شینوارو پریکړه وکړه چې د افغان حکومت مخالفو وسله والو ته به په خپله سیمه کې ځای نه ورکوي. بیا هم په افغانستان کې د بیا امنۍ په ارتباط او د امنیت د تامینېدلو د یوې هڅې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل ښار کې د تورو شیشو د موټرو په ګرځېدو بندیز لګوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پریکړه د امنیت د ښه کېدو په خاطر شوې. دوی وایي دا پریکړه به د بهرنیو ځواکونو او افغان دولت د لوړپوړو چارواکو په ګډون په ټولو عملي شي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي کله یوې خوا دا پریکړه ستایي، له بلې خوا وایي چې دولت باید استخباراتي ادارې هم پیاوړې کړي. نور حل له کابله د معصوم میوند په راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي پنجشنبې د ورځې وروسته به په ټول کابل کې د تورو شیشو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورنه کړي او لوړپوړي افغان چارواکي او د بهرنیو ځواکونو مسؤلین باید له دې پریکړې سره سم د خپلو موټرو تورو شیشې سپینې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشری د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلاناتو وویل چې دا پریکړه د امنیت شورا ولسمشر لخوا سوې ده. ښاغلي بشری وویل د افغانستان د امنیت شورا دا پریکړه د امنیت د لټنګولو په هدف کړې ده.
د تورو شیشو په ماینس کې پولیس نسی کولای تفکیک وکړي چې څوک ناستی. د دې تر څنګ نورې ډېرې مهمې خبرې هم موجودې وي چې دا فیصله مشترکاً د امنیتي سکتور لخوا، البته د امنیت د شورا لخوا ونیول سو، تر څو په آینده کې وکولای سو امنیت لا ټینګ کړو د کابل په ښار کې او له ممکنه تهدیداتو نه
که څه هم شاغلی بشری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ناتاید سوي راپور نه وایي. وسلوال مخالفینو په کابل ښار کې په تیرو څو ځان وژونکو حملو کې د تورو شیشو له موټرو څخه ګټه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان هم داراز وویل چې نور به په کابل کې بې پلیټو موټرو ته هم اجازه نه وي او د زروي موټرو د ګرځېدو لپاره به هم یوه طرحه جوړه سي تر څو ناوړه ګټه ځنې وانخیستل سي. شاغلی بشری وویل په راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم ورته اقدامات وسي. تر دې غونډې وروسته پولیسو د کورنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د موټرو تورې هنداري هم سپینې کړې. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان کله یوې خوا دې پریکړې ته خوښ ښکاري، له بل لوري وایي چې د امنیت د لاټنګولو لپاره باید له دې سربېره نور اقدامات هم وسي. د پوځي چارو کارپوه امرالامان په دې اړه وایي
زه په دې باندې زیات باورمن نه یم. د امنیتي لحاظ وګورئ، کابل ښار درې څلور دروازې ماینې لري چې امنیت، پولیس، ملي اردو کسان هم پکې ولاړ دي، تلاشي کوي، موټر ګوري. اما دغه حادثات چې شوي دا له کومه راغلي دي؟ کابل ښار ډېر خلاص ښار ده او بدون هغه څلور دروازو نه نور هم کوم دیوال نه لري. دوی دې زیات زه د مسلکي له لحاظه باورمن په دې باندې یم چې دوی دې د کاش په سنګ باندې، د اطلاعاتي په سنګ باندې په دې زیات فشار واچوي.
افغان حکومت په داسې وخت کې په کابل ښار کې د تورو شیشو د موټر پر ګرځېدو بندیز لګولی چې وسلوال مخالفینو په تېره یوه میاشت کې د دغه ښار په مهمو ځایونو کې بریدونه وکړل. تر دې بریدونو وروسته افغان چارواکو په کابل ښار کې تلاشي هم سخته کړې ده او وایي د امنیت د لا ټینګولو لپاره به لا ډېر اقدامات وکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو روانه خبری مجله مو سرته رسیږي. بلې وا تاسو ته قادر حبیب وړاندې کوي په روانه خبری مجله کې مو واوریدل چې شای د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سبا ته پاکستان ته سفر وکړي، خو تر اوسه پورې په اسلام آباد او کابل کې چارواکو دغه خبر نه دی تایید کړی. قادر حبیب تاسو په خیر راغلی.
تشکر از شما آقای شبر. شنونده عزیز خدمتتان عرض سلام و ادب دارم و در این مجله خبری که با ما هستین در کنار از این که درباره سفر قریب القوای رئیس جمهور کرزی به پاکستان برتان جزئیات را ارائه خواهیم کرد، مشنوین که وزرای دفاع و انکشافی بریتانیا به هلمند رفتن. اما پیش از همه خالد مفتون در استودیو با خود داریم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع آمریکا امروز به سربازان آمریکایی مستقر در جنوب افغانستان گفت آماده درگیری‌های شدید با طالبان باشند. مقامات ولایت بامیان می‌گویند برف‌کوچ‌های اخیر در این ولایت جان 21 تن را گرفت. و اداره نظارت بر مطبوعات ایران 17 نشریه را متهم به تخطی از مقررات مطبوعاتی کرده است. وزیر دفاع آمریکا امروز به سربازان آمریکایی مستقر در جنوب افغانستان گفت آماده درگیری‌های شدید با افراد طالبان باشند. رابرت گیتس در دومین روز دیدارش از افغانستان امروز با نیروهای آمریکایی در یک پایگاه نظامی نزدیک به قندهار دیدار کرد. وزیر دفاع آمریکا به خاطر گفتگو با فرماندهان آمریکایی و بریتانیایی در خصوص عملیات در هلمند و همچنان صحبت در مورد پلان‌های گسترش ادامه عملیات در قندهار صبح امروز وارد میدان هوایی قندهار شد. مقامات در ولایت بامیان میگویند که برف‌کوچ‌های اخیر در این ولایت جان 21 تن را گرفت. حبیبه سرابی والی بامیان به رادیو آزادی گفت این برف‌کوچ‌ها در ولسوالی‌های یکاولنگ، پنجاب و ورس به وقوع پیوست. سرابی همچنان گفت تا حال برای آسیب دیدگان این ولایت کمک اندکی از سوی کمیته مبارزه با حوادث طبیعی صورت گرفته است و تلاش می‌گردد تا این کمک‌ها افزایش یابد. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند در ظرف چند روز گذشته شماری از افراد مشکوک به عملات تروریستی را در مناطق مختلف این ولایت گرفتار کردند. درباره رقم دقیق این افراد بازداشت شده معلومات در دست نیست. در همین حال مسئولان اداره امنیت ملی هلمند گفتند که فرد موتورسیکل سوار را قبل از حمله انتحاری در ولایت دستگیر کردند. وزارت معارف افغانستان میگوید مساعدت بیش از 19 میلیون دلاری ژاپن را به منظور برنامه سوادآموزی در 9 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رساند. سفیر ژاپن در کابل امروز هنگام امضای تفاهم‌نامه اجرای برنامه سوادآموزی در افغانستان گفت ژاپن به مساعدت‌هایش با افغانستان در زمینه سوادآموزی ادامه خواهد داد. غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان با تایید این که در افغانستان 34% مردم با سواد هستند گفت چالش‌های متعدد در سایه سوادآموزی در کشور وجود دارد. بریتانیا از کمک تازه 28 میلیون پوندی اش به ولایت هلمند خبر داده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند امروز وزیر دفاع بریتانیا و وزیر انکشاف بین‌المللی آن کشور ضمن دیدار از هلمند در یک نشست خبری از این کمک‌های جدید بریتانیا به افغانستان خبر دادند. دوگلاس الکساندر وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا گفته است آنان در نظر دارند با استفاده از این پول در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی برای نزدیک به 2000 تن از ساکنان منطقه مرجع، اجرای کمک‌های لازم با 30000 اسکر دیاقین، ارتقای ظرفیت‌های، ایجاد سیستم آب آشامیدنی صحی، قرضه‌های کوچک و سایر موارد استفاده نمایند. وزارت امور داخلی خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آن کشور فردا از افغانستان دیدار خواهد کرد. به گفته رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمود احمدی نژاد در جریان سفر یک روزه اش به کابل با امتای افغانش راجع به مسائل دو کشور و موضوعات بین‌المللی صحبت خواهد کرد. احمدی نژاد به صورت مکرر خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است، اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز در جریان دیدارش از کابل به ایران هشدار داد که اگر آن کشور تلاش کند تلاش‌های جنگی آمریکا را در افغانستان زیر سوال ببرد به آن پاسخ خواهد داد. و وزارت داخلی افغانستان گفته است تا روز پنجشنبه هفته جاری تمام وسایلی که دارای شیشه ها با فیلم سیاه هستند باید دور شوند. این برنامه امروز با دور کردن فیلم های سیاه از شیشه های 4 موتور مربوط به مقامات بلندپایه وزارت داخله آغاز شد. سخنگوی وزارت داخله امروز به خبرنگاران گفت این تصمیم به اساس حکم رئیس جمهور کرزی و فیصله شورای ملی افغانستان گرفته شده و به گفته وای هدف از اجرای این برنامه تامین امنیت در شهر کابل است. قرار است این برنامه در سایر ولایت نیز تطبیق شود. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. رادیو آزادی طبق گزارش های اداره نظارت بر مطبوعات ایران به 17 نشره هشدار داده و آنها را متهم به تخطی از مقررات مطبوعاتی کرده است. روزنامه بهار که مربوط اصلاح طلبان است نیز شامل متهمین است که گویا شایعات و دروغ ها را به نشر رسانده است. این اخطار امروز از طریق آژانس خبری مهر ایران به نشر رسید. در ماه های اخیر اداره تندرو نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی فعالیت چندین نشریه را در آن کشور مملو قرار داده است. به تعقیب اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون سال گذشته میلادی، مقامات این کشور سختگیری های را بالای نشریات مربوط اصلاح طلبان وضع کرده است. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یک شنبه عراق امروز اعلام شود. با شمارش آرا به روز دوشنبه ائتلاف به رهبری نورالمالکی صدر اعظم عراق و حزب رقیبش به رهبری عیاد علوی صدر اعظم سابق این کشور ادای پیروزی کردند. با گفته مقامات کمیسیون انتخابات عراق، از جمله 19 میلیون افراد واجد شرایط رایدهی 62 درصد در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه شرکت کردند. این دومین بار انتخابات پارلمانی بعد از سقوط رژیم صدام حسین و حضور نظامی آمریکا در عراق می باشد. در انتخابات سال 2005 میلادی تقریبا 76 درصد از افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کرده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز به اسرائیل اطمینان داد که آن کشور از حمایت سخاوتمندانه آمریکا برای تامین صلح برخوردار است. بایدن همچنان قصد آمریکا مبنی بر جلوگیری پروگرام هسته‌ای ایران را تکرار کرد. بعد از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس، بایدن گفت وای اطمینان دارد که اسرائیل آماده است تا برای تامین صلح در شرق میانه قبول خطر نماید. در همین حال نتانیاهو گفته است اولویت‌های امنیتی اسرائیل ایجاد صلح با فلسطین و کشورهای همسایه عرب و اصول اطمینان از این که ایران سلاح‌های اصلی هسته‌ای تولید نمی‌کند می‌باشد. چند ساعت قبل از ورود بایدن به بیت المقدس، اسرائیل و فلسطین توافق کردند تا مذاکرات غیر مستقیم را به میانجیگری آمریکا آغاز نمایند و به تعلیق 15 ماهه گفتگوها خاتمه بخشند. بعد از به قدرت رسیدن باراک اوباما، بایدن عالی ترین مقام آمریکا است که از اسرائیل دیدن میکند. قرار است وی فردا با رهبران فلسطین ملاقات نماید. به تعقیب زلزله شدید در شرق ترکیه، صدها تن از نجات یافتگان شب سرد زمستان را در خیمه های استرالی در اطراف آتش سپری کردند. با گفته مقامات ترکیه 51 تن در زلزله ای که شدت آن 6 درجه ریشتر بود کشته شدند. بزرگترین خسارات در قریه کردنشین اوچولر وارد شده، جایی که حداقل 15 تن جانهایشان را از دست دادند. برای ساکنین این منطقه که در 500 کیلومتری انقره پایتخت ترکیه زندگی میکنند گفته شده تا به خانه هایی که خسارمند شده داخل نشوند، زیرا بیم پس لرزه میرود و آن سبب ریختن خانه ها خواهد شد. و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید چانس توافق جدید برای محدود کردن سلاح های هسته‌ای آمریکا و روسیه تا 2 یا 3 هفته آینده وجود دارد. اظهارات وزیر خارجه روسیه در حال صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان روسیه و آمریکا در مورد توافقی که جایگزین استارت یا توافق کاهش سلاح‌های هسته‌ای در ژنو پایتخت سوئیس مصروف گفتگوان. توافقنامه استارت در سال 1991 بین روسیه و آمریکا امضا شد و در دسامبر سال گذشته میلادی میاد آن به پایان رسید. یکی از مشکلات باقی مانده نگرانی روسیه در مورد پلان نصب راکت‌های دفاعی آمریکا در اروپا می‌باشد. اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را از منیژه دیوا میشنوید.
مقامات افغان و آمریکایی امروز برنامه جدیدی را به هدف ساده ساختن قوانین تجارتی، تسهیل طرز عمل‌های گمرکات و ایجاد دیگر تسهیلات برای تاجران افغان به اجرا گذاشتند. در نشستی که امروز با اشتراک مقامات وزارت‌های مالیه، تجارت، صنایع و سفیر آمریکا در کابل برگزار شده بود، همچنان گفته شد که با تطبیق این برنامه روابط تجارتی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان گسترش خواهد یافت. گفته شده است این برنامه که برای 4 سال ادامه می‌یابد، با مصرف 63 میلیون دلار کمک ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته شده است. مقامات هلمند از 10 روز به این سو میزبان ورزشکاران بخش‌های فوتبال و والیبال ولایت فرا هستند. اسمت الله مسلم، عامر ورزشی ولایت هلمند، به رادیو زدی گفت که آنان به خاطر برقراری ارتباط هرچه خوبتر با ورزشکاران ولایت فرا و اجرای مسابقات فوتبال و والیبال با ورزشکاران هلمند وارد این ولایت شدند. آقای مسلم اضافه کرد که به زودی میزبان ورزشکاران ولایت هرات و نیمروز نیز خواهند بود.
مسئولان آمریت ورزشی ولایت بدخشان از تلاش ها برای برگزاری مسابقات بزکشی میان ولسوالی های مختلف این ولایت به مناسبت تجلیل از میله عنعنوی نوروز خبر می دهند. عبدالبصیر نیرومند آمر ورزشی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به تاریخ 3 حمل آغاز می یابد. به گفته آقای نیرومند در ولایت بدخشان 15 فدراسیون ورزشی به شمول رشته های فوتبال، والیبال، دوش و شطرنج فعالیت دارد. گفته می شود که در این ولایت به نسبت نبودن مکان مناسب برای دختران زمینه فعالیت آنان محدود گردیده است.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیده. ساعت 6:40 شام است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی در گزارش‌ها و مطالبی که برتان گرد آورده ایم می‌شنوین که وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا امروز وارد ولایت هلمند شدند. انتظار می‌رود رئیس جمهور حامد کرزی به زودی به دعوت رئیس جمهور پاکستان به آن کشور سفر کند.
میوه گفتگوهای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، همکاری منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و گسترش مناسبات اقتصادی تجاری تشکیل می‌دهد.
تفصیل مصاحبه یکی از خوانگویان رئیس جمهور کرزی را در ادامه این مجله خبری مشنوید. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید مصاحبه جدید نیز محدودیت های را بر کار خبرنگاران و رسانه ها به همراه دارد. از 8 مارس روز جهانی زن بعد از ظهر امروز تا محفل جداگانه در سفارت آمریکا و وزارت خارجه افغانستان تجلیل به عمل آمد. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح میشنوین. با گزارش های خبری میپردازیم. وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا امروز وارد ولایت هلمند شدند. باب انسورت و داگلس الکساندر امروز در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفتند بریتانیا یک کمک جدید 28 میلیون پوند را به افغانستان در نظر دارد. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا گفته است هدف این دیدار آنان از هلمند ارزیابی عملیات مارجه و همچنان آغاز کمک های جدید جهت بازسازی ولسوالی های مارجه و نادلی می باشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
باب اینسورث وزیر دفاع بریتانیا و داگلس الکساندر وزیر انکشاف بین المللی آن کشور امروز وارد ولایت هلمند شده و بعد از ملاقات با مقامات دولتی این ولایت در یک کنفرانس مشترک خبری با والی هلمند گلاب منگل حضور یافتند. داگلس الکساندر وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا گفت هدف دیدار وی و وزیر دفاع بریتانیا از هلمند آن است تا ارزیابی راز عملیات مشترک در مارجه انجام دهند. آقای الکساندر گفت نیروهای افغان در خط مقدم عملیات مشترک در مارجه قرار داشتند و این برایشان خیلی خرسند کننده است که قوای افغان مسئولیت انجام چنین عملیات وسیع را به دوش گرفتند. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا چنین گفت:
The challenge now is helping the provincial government to provide education.
حفظ امنیت از اولویت‌های ماست و برای ما بزرگترین چالش فراهم کردن اشتغال برای مردم، گشودن مکاتب و فراهم نمودن فرصت کاروبار برای مردم محل است که ادارات حکومت افغانستان باید این بخش را به پیش ببرند. من امروز اعلان می‌کنم که بریتانیا 28 میلیون پوند به ولایت هلمند مخصوصاً برای بازسازی ولسوالی مارجه کمک می‌کند که از این پول برای مردم محل قرضه‌های کوچک داده خواهد شد و هم زمینه اشتغال آنان فراهم خواهد گردید.
آقای الکساندر همچنان گفت کار بازسازی بیشتر در ولسوالی های تمرکز خواهد یافت که تازه از جنگ خلاص شده و تحت کنترل دولت آمدند. گلاب منگل والی هلمند از وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا سپاسگزاری نموده و هم از فعالیت های نیروهای برتانوی در هلمند قدردانی کرد. وزیر دفاع بریتانیا باب اینسورث در این کنفرانس خبری گفت نیروهای کشورش در عملیات مارجه دستاوردهای خوبی داشتند و بریتانیا در بازسازی تمام ولسوالی هایی که از دست طالبان خارج و تحت کنترل حکومت افغانستان می آیند سهم می گردد. یک باشنده هلمند به نام سید جان بر رادیو آزادی گفت برتانیا نتوانسته است در امور بازسازی هلمند موفق گردد و در جاهایی که نیروهای برتانوی مستقرند امنیت وجود ندارد. ولی تعداد دیگر از باشندگان هلمند میگویند آمدن مقامات ارشد بین المللی به منطقه بیگپ نیست و اگر واقعا در منطقه کار شود هلمند آباد میگردد و امنیت این ولایت هم برقرار. بر علاوه مقامات ارشد بین المللی، مقامات بلند رتبه افغان هم در این روزها به منظور به دست آوردن از هان مردم محل به هلمند رفتند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دو روز پیش به طور غیر منتظره وارد ولسوالی مارجه ولایت هلمند شده و به مردم این ولسوالی وعده کمک و بازسازی را داد.
از دیداره وزرای دفاع و انکشاف بین المللی برتانیا از ولایت هلمند شنیده. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز وارد شهر قندهار شد و با قماندانان آمریکایی و برتانیایی ملاقات کرد که عملیات مارجع هلمند را نظارت میکنند. گیتس قبل از این که با نیروهای کشورش ملاقات کند و حالات را بررسی کند با دو افسر قوای هوایی آمریکا مدال شجاعت داد. در این حال انتظار می رود رئیس جمهور حامد کرزی به زودی به دعوت رئیس جمهور پاکستان به آن کشور سفر کند. احمد ضیا سیامک‌روی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی با همتای پاکستانیش و صدر اعظم آن کشور دیدارهایی را انجام خواهد داد. زمان دقیق سفر آقای کرزی به پاکستان رسما اعلام نشده. احمد جعفر احمدی در این مورد با معاون سخنگوی رئیس جمهور مصاحبه کرده است.
آقای هروی، گفته میشه قرار است که رئیس جمهور کرزی در اواخر یه هفته از پاکستان دیدار بکنه. هدف از سفر آقای کرزی به پاکستان چی است مشخصا؟
خب رئیس جمهور اسلامی افغانستان بنا به دعوت رئیس جمهور اسلامی پاکستان به کشور پاکستان سفر میکنه و در این سفر قرار است که با رئیس جمهور پاکستان و با صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو داشته باشه که محور گفتگوهای حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان همکاری منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و گسترش مناسبات اقتصادی تجاری تشکیل میده.
آیا در خصوص بازداشت رهبرای طالبان افغانی در پاکستان هم صحبت‌های صورت خواهد گرفت؟
خب طبیعی است، ما زندانیانی که در پاکستان داریم اونایی که افغان هستند، یار تی چند روز پیش ما رسما از پاکستان مطالبه کردیم تا اینا رو به افغانستان سپرده بشه. یکی از اجندای گفتگوها در پاکستان هم این مسئله هست و رئیس جمهور اسلامی افغانستان قصد داره با همتای پاکستانی خود و صدر اعظم پاکستان درباره همکاری و گسترش مناسبات دو کشور و مبارزه علیه تروریسم گفتگوی بیشتر داشته باشه و بر روی همکاری های دو کشور در راستای همکاری منطقوی تاکید بکنه.
با توجه به تلاش های صلح در افغانستان، فکر نمی کنین که بازداشت رهبران طالبان افغانی در پاکستان صدمه‌ای را متوجه گفتگوهای احتمالی صلح در افغانستان خواهد ساخت؟
خب پاکستان در خاک خودی افراد دستگیر کرده، ما همه قدر خبر داریم که به اتهام تروریسم و به اتهام از اینکه یا در فعالیت های مسلحانه دست داشتن دستگیر شدن، اما پروسه کامل که رئیس جمهور اسلامی افغانستان پیش میبره کاملا یک پروسه مشخص هست و در او از طالبای افغانی دعوت شده تا اسلحه به زمین بگذارن و زندگی سلامیز بپیوندن. اما یک بخشی از القاعده و یا بخشی از طالبای آشتی‌ناپذیر هم هستند که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی و کشورهای همسایه مبارزه خواهد کرد و تا دستشان از این حملات تروریستی و فعالیت‌های ضد حکومت افغانستان و ضد مردم افغانستان کوتاه بشه.
احمد ضیا سیامک‌روی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی بود در ارتباط به سفر رئیس جمهور به پاکستان معلومات می‌داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید مصوبه جدید نیز محدودیت‌های را بر کار خبرنگاران و رسانه‌ها به همراه دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همچنین نمایندگان شماری از نهادهای خبری و اتحادیه‌های خبرنگاران افغان مصوبه را به خاطر رفع مشکل ممنوعیت پوشش خبری مستقیم از رخدادهای تروریستی در کابل به تصویب رساندند. این مصاحبه پس از آن تصویب گردیده است که به تازگی ارگانهای امنیتی افغانستان از رسانه‌ها خواستند که از پخش مستقیم عملات تروریستی و فعالیت نیروهای افغان در جریان آن ابا ورزند. به دنبال این دستور وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان، دکتر سعید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با این اقدام مخالفت کرد و به رادیو آزادی گفت:
این تجاویز از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ قابل قبول نیست، برای که از مجرای اصولیش که وزارت اطلاعات فرهنگ باشه عمل نشده. هیچ منصبدار پلیس حق نداره که شخصا نامه بنویسه و به اهل مطبوعات و رسانه ها امر و نهی بکنه. از دیدگاه وزارت اطلاعات فرهنگ دستورنامه هایشان که ان لم یکن اعلان میشه و هیچ گونه اعتبار نداره.
رئیس متشکل از نمایندگان با صلاحیت نهادهای امنیتی، اتحادیه‌های خبرنگاران و به اشتراک سخنگویان وزارت‌های دفاع، امنیت ملی و داخله ترتیب شد. در ماده دوم آن فیصله به عمل آمده است که رسانه‌های تصویری از پخش تصاویر نیروهای امنیتی هنگام عملیات بر ضد توریستان در مواردی که موجب افشای شیوه‌های خونسازی عملیات می‌گردد خودداری شود. در گفت شنود تلفنی از رحیم الله سمندر، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، پرسیدم که تشخیص این که در کدام موارد پوشش خبری موجب خونسازی عملیات نیروهای امنیتی می‌شود به دوش کی خواهد بود؟
اینجا اصلا دمو ماده طوری اشاره شده که تمام عملیاتی که در مقابل حملات تروریستی یا حملات انتحاری یا هم هر گونه حملات یعنی جنگ با دهشت افغانی و حراس افغانی است، این مهم نیست، مگر اونو بخشش که باعث افشای شیوه شوه یا هم باعث افشای تاکتیک نظامی شوه یا تاکتیک های نیروهای امنیتی شوه و رمویش افشا نمیتونن رسانه ها. و همچنان ما با دوستا صحبت کردیم که هیچ وقت یا نمیتونن جورنالیست ها را از رفتن و محل حادثه منع کنن.
سمندر صاحب، شما میگین که شما ایره نپذیرفتین که اونا شما را منع کنن از رفتن یا خبرنگارا را منع کنن از رفتن به ساحه که عملیات جریان داره، اما همزمان با این اونا میتونن که بر اساس همین مصوبه که شما ایره تصویب کردین با وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس همین ماده دوم از این میتونن که شما را مانع شون. شاید بگوین که این موجب افشای شیوه های خونسازی عملیات میشه، پس لطفاً شما نرین بساحه.
من این خواستن با موافق هستم با شما که یک چیزی هست که یعنی تمام مواد به غیر از یک مادهش که او مسئله افشای تصاویر مثلا که خشونت نشان بده یا مثلا تصاویری که اعضای بدن انسان به طور علاوه یکی که او مسئله اخلاقی ژورنالیسم هم هست، دیگر دو مواد ماده چیزی هست که آزادی ها را محدود می سازد، هیچ شکی نیست.
مقامات امنیتی افغان میگویند که نشر تصاویر مستقیم از محل رویدادهای مخالفین را قادر میسازد تا حملات منسجمتری را بالای نیروهای امنیتی که در محل تجمع کردند سازماندهی کنند. در این حال مقامات وزارت داخله افغانستان اعلام کردند تمام وسایطی که با شیشه های فلم سیاه در کابل گشت و گذار میکنند تا به روز پنجشنبه این هفته باید فلم های سیاهشان را دور نمایند. به گفته مقامات وزارت داخله کشور، این تصمیم بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی و فیصله شورای امنیت ملی صورت گرفت، اما شماری از کارشناسان میگویند این اقدام تازه حکومت افغانستان از موثریت کامل در جهت تامین امنیت شهر کابل برخوردار نخواهد بود. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات وزارت داخله افغانستان هشدار می‌دهند که اگر تا به روز پنجشنبه 20 اوت سال جاری رانندگان و مالکین موترهای دارای شیشه های فیلم سیاه به این درخواست حکومت افغانستان پاسخ مثبت ندهند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله کشور بر روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت وزارت داخله به خاطر تامین امنیت در کشور این اقدام را آغاز کرده است که بعد از این بدون استثناء هیچ واسطه نمیتواند با شیشه های دارای فیلم سیاه در کشور گشت و گذار نماید.
فیصله و حکم شورای محترم امنیت ملی افغانستان است. وزارت امور داخله خود را مسئول میداند تا او حکم را که در مورد او وسایط توقف داده میشه و اجازه رفت آمد برشان یا گشت و گذار دادن نمیشه. اقدام به خاطر تقویت امنیت و مسئولیت خودشان برداشته شده.
مقامات وزارت داخله افغانستان همچنان میگویند این اقدام به اساس حکم رئیس جمهور کرزی و فیصله شورای امنیت ملی صورت گرفته است. همچنان مقامات وزارت داخله میگویند بعد از این هیچ واسطه بدون نمبر پلیت در سیستم ترافیک شهری مجاز نمی باشد. در همین حال شماری از کارشناسان مسائل امنیتی افغانستان بدین باور هستند که این اقدام تازه حکومت در جهت تامین امنیت در کشور مؤثر نمی باشد. جنرال امرالله امان یکی از کارشناسان افغان به رادیو آزادی گفت وزارت داخله کشور به خاطر تامین امنیت باید ارگان‌های کشفی را در سرحدات قوی بسازند تا تروریستان نتوانند داخل کشور شوند. آقای امرالله با ادامه افزود
دیگر از لحاظ امنیتی گمان نمی‌کنیم که شیشه سیاه باشه، شیشه سفید باشه، فرضی پروسه تاثیر مثبت کنند، ولی اونا میتونن که این از بیرون سرحد افغانستان کابل چهار دروازه که داره توسط پلیس حال هم گرفته شده، اما این از کجا میآیند؟ ارتباطات کشفی خود قوی بسازه، ارتباطات اطلاعاتی خود قوی بسازه، کشف قوی بسازه که نتونه دخول کنه به شهر کابل. سایر گفته هایی که در 8 سال قبلی هم گذشته باور نمیکردم که این حرف هم به همچون حرف های گذشته که به کرسی شانده نشده با همون قسم فکر میکنیم برشون.
اما مقامات افغان ابراز امیدواری میکنند که با تطبیق این برنامه میزان حملات تروریستی و ناامنی ها در کشور کاهش مییابد. مقامات
از 8 مارچ روز جهانی زن بعد از ظهر امروز طی محافل جداگانه در سفارت ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه افغانستان تجلیل به عمل آمد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز در محفل در وزارت خارجه گفت که آن وزارت تلاش خواهد کرد تا زنان مستعد افغان در پست‌های بلند وزارت خارجه تعیین شوند. و کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در محفل جداگانه در سفارت آن کشور وعده کرد که آمریکا در جهت بهبود زندگی زنان افغان تلاش‌های بیشتری به خرج خواهد داد. حمید پژمان گزارش می‌دهد.
جنرال آیکنبری که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در محفلی که به مناسبت 8 مارچ روز زن در آن سفارت ترتیب گردیده بود، خطاب به ده‌ها زن افغان که در این محفل دعوت شده بودند، از بهبودی وضعیت زندگی زنان افغان طی 8 سال گذشته ابراز رضایت کرد. سفیر آمریکا در قسمت از اظهاراتش گفت:
We look forward to continuing our support to Afghan women in the months.
امیدوار هستیم در همکاری مشترک با جامعه مدنی و حکومت افغانستان با کمک‌های خود با زنان افغان در ماه‌ها و سال‌هایی که در پیش روست ادامه بدهیم. ایالات متحده آمریکا کاملاً باور دارد که بدون حضور زنان در تمام بخش‌های از امور زندگی، از کودکستان گرفته تا به مجالس کابینه افغانستان، به پیشرفت‌های خود در زمینه تأمین صلح دست نخواهد یافت.
همچنان در این محفل پیام ویدیویی تبریکی و همبستگی خانم هلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا خطاب به زنان افغانیز بنش رسید. جنرال آیکنبری در بخش از اظهاراتش گفت سفارت ایالات متحده آمریکا از دو سال به این طرف 150 میلیون دلار را در جهت گسترش سواد، انکشاف مهارت‌های زنان و همچنان دریافت شغل به زنان افغان به مصرف رسانیده و به گفته وی این کمک ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در حالی که سفیر آمریکا به تعهدات دراز مدت کشورش برای بهبود زندگی
برای شنونده عزیز به خاطر مشکل تکنیکی معذرت ما را بپذیرین. در ادامه گزارش مشنوید که در حالی که سفیر آمریکا با تعهدات دراز مدت کشورش برای بهبود زنان افغان اشاره کرد، دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز در یک محفل جداگانه به هدف تجلیل از روز زن وعده کرد که به خاطر حضور فعال زنان افغان صمیمانه تلاش خواهد کرد. و به مطلب بعدی برنامه میپردازیم. حکومت پاکستان اخیراً چند تبعه آمریکا را که با القاعده ارتباط دارند در خاک خود دستگیر نموده است. یکی از این افراد که اخیراً بازداشت شده است گمان می‌رفت که سخنگوی القاعده میباشد، اما اکنون حکومت پاکستان اظهار می‌دارد که در هویت این شخص اشتباه صورت گرفته. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که فشردهان را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
مقامات پاکستانی میگویند شخصی را که آنها اخیراً در شهر کراچی پاکستان دستگیر نمودند سخنگوی شبکه القاعده آدم گدان نیست که آمریکا به تعقیب وی میباشد. مقامات پاکستان نفر بازداشت شده را ابو یحیی مجدین آدم معرفی میکنند که یکی از نزدیکان گدان میباشد. گدان 31 ساله از سال 2001 تا حال چندین بار در نوارهای القاعده که از طریق رسانه‌ها به نشر رسیده دیده شده که در پیام‌های خود کشورهای غربی را تهدید میکند. شباهت نام در آغاز موضوع را پیچیده ساخته بود و بعد معلوم شد که شخص نام برده سخنگوی القاعده نیست. یک مقام اداره استخبارات پاکستان که نخواسته نامش ذکر شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مرد بازداشت شده افتخار میکند که عضو القاعده میباشد. یک مقام استخباراتی آمریکا هم روز دوشنبه تصدیق نمود که مرد بازداشت شده در کراچی گدان نیست. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک اظهار داشت که در اواخر یک چند تبعی آمریکا در این کشور دستگیر شدند. اما سفارت آمریکا در اسلام آباد از اینکه آمریکایی ها در پاکستان در توقیف باشند اظهار بی‌خبری می‌کند. آخرین باری که یک آمریکایی عضو القاعده در پاکستان دستگیر شد در سال 2008 بود. این شخص که بریاند نیل ویناس نام دارد در شهر پشاور دستگیر شده بود.
شنونده عزیز، با همین گزارش به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک می شویم. فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها و پروگرام های متنوع در خدمت شما عزیزان خواهد بود. شما می توانید روی همین امواج به وی او ای یا صدای آشنا گوش دهید. شب و روز خوش داشته باشید.